والو ترمنځ د ودف محفلونو کې دزي کیږي او تا هغه دغه اندزي خپل منځ کیږي په نتیجه کې دوا یاد رہی کسان دی او بل غړ نمړ کیږي دا مسله اوس یوازې هغه پسې نه ده محدوده په اطراف پسې او زیاتره ښاري خلک چې هغې ښار کې دي یا د لوړ پوړو چارواکو زامن دي هغوی ډېر وخت د هغوی زامن د خوشحالۍ په ورځو کې په اخترونو کې په ودونو کې یا په هغه ورځو کې چې د دوی د کوم مشر د مرګ تلینې هغې ورځو کې ډزې کوي انګر چې هغه ورځ د دوی دپاره د هغې مړي پاکې د دعا ورځ وي خو دوی په ډزو په هغه باندې لمانځي چې هغه هم ډېرې بدې پایلې لري
ظاهر څراغ وایي حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي او د هغو کسانو مخه ونیسي چې د خوښیو په مهال هوایي ډزې کوي نوموړی له ځوانانو هم غواړي چې د ډزو پر ځای د خپلې خوښۍ په اتڼونو ونمانځي
حکومت نامه مختن هم دا ده چې تر څو په دې برخه کې پلټنه وکړي هغه کسان چې دا کارونه کوي او یو قانون وضع کړي هر هغه څوک چې په واده کې ډزې کوي یا په نورو خوشحالۍ کې ډزې کوي باید مجازات شي زما په اند باندې دا خوشحالۍ موږ تاسو په ډزو سره لمانځل دا په معاصر دوره کې ښه کار نه دی او په کار داسې دی چې دغه خوشحالۍ موږ تاسو په نورو ملي دودونو سره ولمانځو زه وایم چې راځئ د دغه خوشحالیو چې دغه خوشحالی موږ تاسو په دې ډول سره لمانځو راځي بدیل لارو ته وګورو موږ تاسو په هیواد کې ډېر ښکلي ښکلي دودونه لرو ښه بېلګه یاتان که چېرې ته موږ تاسو دغه خوشحالی ولمانځو سره په ډېرې مینې په ولولو سره د هیوادوالو ته موږ تاسو د خوشحالی پیغام ورکوو راځي اتلونه وکړو راځي چې میلې سره وکړو راوځو شور سره جوړ کړو او نور نور لارم شته چې موږ تاسو کولای شو چې د بریا په دې ډول سره ولمانځو
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان خوشحالی په هوایي ډزن مانځي او څنګه یې مخنیول کېدی شي په همدې اړه مو له مدني فعال خان ولی عادل سره چې په دې برخه کې یو کمپاین هم پیل کړی مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم عادل صاحب کلمړی دار ته وای چې ولې ځینې ځوانان اوس هم خپل خوشحالي په هوایي ډزو سره نمانځي یعنی کله چې دوی په کور کې و خوشحالي وي یا عمومي و خوشحالي راځي لکه اختر یا د وی لوبي بریا وي دوی را پاتېږي او بیا هوایي ډزې کوي
لبد مرغه په افغانستان کې د ډیرو نورو بدو د دونو رواجونو ترڅنګ یو د خوشحالۍ په مراسمو کې هوایي ډزې کول دي چې متاسفانه یو شمیر له دې نه خوند اخلي بلې لت زما په نظر چې خلک په د خوشحالۍ په مراسمو کې هوایي ډزې کوي یا خپلې خادۍ په هوایي ډزو سره لمانځي هغه دا دی چې مونږه متاسفانه یو جنګي ټولنه یو موږ له ماشومتوبه د ډزو سره بلد یو مونږ کله چې دنیا ته راځو په موږ باندې ډزې کېږي په موږ کې چې کله یو خوشحالي رامنځته کېږي موږ ډزې کوو او په همدې ډزو باندې بیا وژل کېږو هم متاسفانه یعنی زمونږ ټولنه کې توفک ډیر مشهور دی ډزې ډیر مشهور دي د توپک کارونه دا ډیره عامه سوې ده او په دې ټولنه کې جنگ د دې لامل ګرځېدلی دی وژنې د دې لامل ګرځېدلی دی چې خلک په یو ډول توپک نه ډېره استفاده وکړي حتی په خپلو خادیو په خپلو خوشحالیو کې توپک راګټ کړي له ځوالي له تشدد سره یو ډول مینه یو ډول لیوالتیا هغه د دې لامل کېږي چې مونږه په یو ډول ځان ته بهانه پیدا کړو چې د خادۍ په مراسمو کې هم یو بد څه هغه ډزې کول دي په دې سره خپل خادي او خپل خوشحالي ولمنځو
عادل صاحب یو خبره ده هم کېږي چې مثال دغه ځوانان غواړي نور ته ځان وخی مثال د دوی شاوخوا چې څوک دی کلیوال تربرونه خپلوان یا پارځي کې کوم خلک دي د دې لپاره چې دوی غوي ته ځان خودلې د دې لپاره هم دا کار کوي چې د خوشحالي په محل هوایي ډزې وکړي
دوی د توجه او د پاملرنې کېږي دوی سخت الچاله لري چې د خلکو پام خپل ځان ته راوړي اغه یو ډول خپل اغه داخلي احساسات یو ډول څرګند کی یعنی کچیر په یو کورنۍ کې د خادي مراسم تر سره کیږي او دغه کورنۍ داسې کورنۍ وي چې ډزې کول پکې دود وي او دوی ډزې ونه کی په یو ډول نه یو ډول دوی ته ځان بدخ کاریږي دوی ته ځان کم خکاریږي او دوی نشي کولای خپل لوی خپل کاذب غرور په یو بل ډول سره خلکو ته وخی او وړاندې کی. خلک په دې سره غواړي یعنی خپل مهموالی خپل لویوالی خپل غرور ثابت کی، یعنی مونږ داس یو څوک یو چې زمونږ په کور کې یو څه شوي دي.
نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی څنګه یې مخه نیول کیدی شي؟ څه باید وشي چې ځوانان له دې وروسته په خوشحالیو کې هوایي ډزې ونه کړي؟
زه فکر کوم حکومت، دینی علما، معلمین، مدنی فعالان، قومي خلک ټول باید په یو غږ او په یو لاس د دغه ناسم دود پر وړاندې جدي، کلکه او اساسي مبارزه وکړي او په دې پوه سي چې دا یو غلط دود دی او باید د منځه یوړل سي. همدارنګه حکومتي ادارې، خاصتا امنیتي ارګانونه باید د هغو کسانو پر وړاندې جدي قانوني چلند وکړي چې هغو د خوشحالي په نوم وسله کاروي، توپک کاروي او هوایي ډزې کوي، چې د همدغو ډزو له امله متاسفانه نه یوازې دا چې د دغو ډزو غږ په خلکو باندې ډېر بد لګېږي، یعنی له روحي پلوه خلک زیانمن کوي. باید دغو انسانانو ته چې هغوی هوایي ډزې کوي د خوشحالي په نوم، هغو ته د یوې بدیلې لارې په اړه فکر وکړي، یعنی داسې لارو چارو په اړه فکر وکړي چې که ځوانان یا خلک د خوشحالۍ په نوم ډزې نه کوي څه کوي؟ بالاخره د هغه عوض ورته وړاندې کړي، د هغه بدیل لاره ورته وړاندې کړي. یعنی کله چې بدیل ایجاد سي او هغه خوند چې خلک یې په ډزې کې ګوري هغه خوند په یو بل بدیل کې ګوري، زه فکر کوم ډزې به بیا د ښادۍ په مراسمو کې نوي موجودې.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په تیره نږدې یوه میاشت کې په افغانستان کې د برېښنا شرکت اړوند هغه پایې چې وارداتي برېښنا افغانستان ته رالېږدوي 11 ځلې په نښه شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په دوی کې ډېری پایې یا بشپړ ډول له منځه تللي او یا هم قسمن تخریب شوي. د دې شرکت د معلوماتو پر بنسټ پر بشپړ نړېدونکو پایو د دوی نږدې $100,000 لګښت راشي، خو هغه چې قسمن لګېدلی هم لګښتې زیات دی. خدا پایی والی پا نخه کی کی؟ آیا دا یو ترهگریز عمل ده که نه نور اهداف لدی؟ پا دی او نور مهم موضوعات مو دا افغانستان دا برخنا شرکت لویان محمد هاشم سنگر نیازی سره خبری کردی. نیازی سب خر غلاس ازادی رادیو ته.
دیر مننه.
په تیرو یوه میاشت کې په ځلونو باندې خلکو ولیدل چې دا برېښنا پایې په نښه کېږي. اول که په ټوله کې د هغه ارقامو په اړه باندې په تېرو یوه میاشت کې چې په نښه شوي وغږېږو، څومره ځلونه او څومره پایې؟
ټول تال په دغه وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان د خلکو د خونانو لخوا او همداراز د روښنایو د خونانو لخوا د برېښنا دیارلس پایې په بمونو باندې زول شوي او نړېدلې دي. هر پایا که چیرې په بشپړه توګه له منځه لاړه شي، د بیرته رغېدو باندې شاوخوا $100,000 لګښت راځي. او په دغو دیارلسو پایو کې یو شمېر یې په بشپړه توګه نړېدلي او یو شمېر پې زیان رسېدلی. هغه چې په کومه اندازه ورته زیان رسېدلی هغه بیرته ژر رغېدلي دي او چې په بشپړه توګه تخریب شوي، ځینې بیرته اصلي حالت ته راګرځېدلي او په ځینو یې کار روان ده او په ځینو ساحو کې په موقتي شکل کانکریټي پایې درېدلې دي او برېښنا تمدید شوې. خو د تېرې شپې د پایې په نړېدو سره کابل ښار هم بې برېښنا شو او د وارداتي مزي په مسیر کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغه هم بې برېښنا شوي دي او زموږ تخنیکي ټیم هڅه کوي چې ډېر ژر په ممکن وخت کې دا مزي بېرته وتړي او د پایې اساسي چارې بیا
پیل. دغه پایو د بیا د رغېدو لپاره مالی لګښت بیا د افغانستان برېښنا شرکت له اکاونټ تحویلېږي؟
بله، چون شرکت طبعا دا خو یو کال مخکې شرکت د ماتې په حالت کې و، د شکست په حالت کې و، نوې رهبری چې راغله دا شرکت بیرته په پښو ودرو. اوس دغه کوم لګښت چې راځي دا خپله د افغانستان شرکت له بودیجې نه دا پایه جوړیږي.
فکر کوئ نیازی صاحب چې دا یو ترهګریز عمل وي؟
د برېښنا شرکت د برېښنا د عادلانه او مطمئن او دوامدار ویش مسئولیت لرو. دا پوښتنه خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ته راجع کېږي، د دې پوښتنې ځواب د هغوی ورکي. خو موږ خپلې اندېښنې خپل تشویشونه په دې اړه باندې له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي او له هغوی مو غوښتي چې برېښنا چې یوه ملي شتمني ده، یوه منفعه تاسیسات دي، د برېښنا تاسیسات د دې په ساتنه کې دوی هغه خپله ملی وجیبه او رسالت ترسره کړي، له موږ سره همکار واوسي. او همداراز په دې برخه کې د خلکو ونډه ډېره مهمه ده، چون هیوادونه معمولا ملت جوړوي، حکومتونه لنډ مهال عمر لري او ملتونه
مسئولیت په دې برخه کې. خو هغه اندېښنې چې تاسو د افغانستان امنیتي بنسټونو ته سپارلي، کوم ټکي پکې یاد شوي دي؟
همدا ټکي پکې یاد شوي چې دوی د برېښنا د تاسیساتو امنیت وساتي، او هغوی چې د برېښنا تاسیسات ړنګوي هغوی دې ونیسي، هغوی دې وپېژني او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
هغه لومړنۍ او ابتدایي څېړنې چې د افغانستان برېښنا شرکت کله سیمې ته ورځي او معلومات کوي چې پایا نړیدل ده، هغه ابتدایي څېړنې څخه یې چې څه ډول دا کار کیږي؟
خو ابتدایي څېړنې همدا دي چې هر پایا څلور فاونډیشن لري، نو د هر فاونډیشن لاندې ماین ایښودل کیږي او هغه په ماین باندې الوزول کیږي، بیا پایا چپه کیږي. او په زیاتره مواردو کې درې ماینونه درې فاونډیشنونو ته د پایې درې برخو ته ماینونه ایښودل کیږي چې هغه درې برخې ونرول شي، دا بله برخه په خپله پایا چپه کیږي، دا مسانرول کیږي.
ملتونو بحث وړاندې مطرح شو نیازی صاحب، هغه سیمو کې چې دغه پایې نړول کیږي تر ډېره پورې د ترهګریز تهدید لاندې نه دي، تلوار ګواخ لاندې، یعنی د حکومت تر اغیز لاندې هغه سیمې شته. فکر کوي چې ولې دغه خلک بریالي کیږي چې هلته ولاړ شي؟
سوال همدا ده، دا ښه پوښتنه ده. مونږ بار بار له خلکو غوښتي چې حداقل نیکمرغه ملتونه هغوی دي چې له خپلو ملي شتمنیو او له خپلو ملي تاسیساتو نه ساتنه کوي. حداقل که دی د لاس په ذریعه نه شي کولای چې د دې کار معنی شي، په دې خو کولای شي چې نږدې پوستې ته خبر ورکړي، نږدې امنیتي ارګان ته خبر ورکړي، دا موضوع د برېښنا له اړوندو ادارو سره شریکه کړي او د دې وطن د دښمنانو په پېژندنه کې همکاري وکړي. موږ چې د نړۍ ستر هېوادونه ګورو، هغه د خلکو او حکومت د ګډې همکارۍ په نتیجه کې هغه د ژوند لوړو پوړیو ته رسېدلي دي. نن نورو هېوادونو ته برېښنا ورکوي، د نورو هېوادونو لاسنیوی کوي. موږ هم افغانستان هم 15 کلن تاریخ لري، هم په فرهنګي لحاظ، هم په تاریخي لحاظ، هم په دې سیمه کې د شتون په لحاظ باندې. نو له خلکو تمه ده چې په دې برخه کې رغنده رود ولري او ولوبه وي، تر څو دوی هم د نورو خلکو په څېر د برېښنا له اړخه په نورو برخو کې مرسه او ښه ژوند ولري. اجازه ورنکړو چې زمونږ ماشومانو له شونډو نه دی خندا وتښتوي. دا زمونږ غوښتنې دي، له خلکو سره شریکوو، بار بار مو شریک کړي دي او ستاسو له لارې هم له خلکو دا غواړو چې په دې برخه کې همکار واوسي، او تر څو موږ په راتلونکي کې د دا ډول پېښو شاهدان ونه اوسو.
اوس امنیتي ارګانونه نیازی صاحب نشي کولای چې د هر یوې پایې سره یوه په امنیتي پوسته جوړه کړي تر څو امنیت خوندي کړي. خو په ټوله کې د یو پلان را جوړولو او یاد داسې یو پلان اړتیا لیدل کیږي چې د دغه ستونزو مخنیوی وشي. د هماهنګۍ په برخه کې یا د همغږۍ په برخه کې د لیوسته کارونه به څه وي؟
هو پوهیږو چې یعنی په فزیکي لحاظ باندې موږ نشو کولای چې هرې پایې ته یو سرتېری راوظف کړو، ولې امنیتي ارګانونه یوازې د فزیکي امنیت مسؤلیت نه لري، دوی کشفي او استخباراتي کارونه کوي. دوی باید د کشفي او استخباراتي پلانونو او کارونو له لارې د دښمنانو د غرضولو پلانونه شنډ او خنسا کړي. موږ د افغانستان برېښنا رهبري له امنیتي ارګانونو سره په نږدې کې په دې باندې کار کوو چې په راتلونکي کې څه ډول وکولی شو د دا ډول تخریبي فعالیتونو مخه ونیسو.
د مالی زیان کله چې تاسو هغه جبرانوي، بیا آیا بوج بیرته مشترکینو ته یا هغه چې ساسي مشتریان دي هغوی ته راوځي؟
نه، بوج خو طبعا کله چې برق پرې شي نو خو زموږ مشتریان برق نه لري، برېښنا نه لري، نو په هغوی باندې هم مصرف لګښت نه راځي. او کله کله داسې عامه ذهنیت دا شی تداعي کېږي چې ګویا له یو شمېر خلکو نه د برېښنا د لګښت پیسې نه اخیستل کېږي، هغوی نه ورکوي، هغوی زورور دي، بلکې دا په نورو خلکو په غریبو خلکو باندې له هغوی نه اخیستل کېږي، هغوی باندې چارچېږي. په داسې حال کې چې داسې نه ده، ځکه چې د مشتری او د برېښنا شرکت ترمنځ د محاسبې معیار چې ده هغه میتر ده د برق. څومره چې میتر ودرځي د هغو درجه معلومېږي، نو په هماغه اندازه دی د میتر محاسبه کوی شي دی باندې څومره لګښت راغلی، ځکه چې د لګښت دغه کټګوري معلومه ده، اوله دوامه دریمه چې له اول نه له صفر نه تر سلو پورې دوه نیم افغانۍ دي، بیا له یو سل یو نه تر دوه سوه پورې درې اعشاریه پنځه افغانۍ دي، پنځه اویا افغانۍ دي. همداسې برف چې راځي نو په هغه کې ستونزه نشته، او هغه هېڅ ډول پکې سوی تفاهم هم نه راځي، او زموږ هېوادوال دیم په دې باندې شک نه کوي.
صحیح نازیه صاحب، دوه وروستۍ پوښتنې لرم. آیا په ځینې سیمو کې مانی چې د اختلافي مسایلو له کبله پای نه اړول کیږي؟
زمن برېښنا شرکت تر اوسه پورې په دې مورد ځینې موافق اطلاعات نه دي ترلاسه کړي چې دا وښیي چې په ځینو سیمو کې د اختلافي موضوعاتو یا هم د ناسالمو سیالیو له کبله دې دا کار وشي. خو زمونږ ویل هم دا دي چې هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو ژوند ګواښوي له هغوی نه اسانتیاوي اخلي او هغوی ته د فخې په ځای غم ورکوي، هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي او زمونږ لخوا نه مردود دي.
زما وروستۍ پوښتنه، د دې اعمالو د دوام پر مهال به د برېښنا شرکت مسؤلیت او همدارنګ راتلونکی پلان څه وي؟ او همدا ډول که چیرته دوام وکړي دا مسایل او بلاخره هره شپه د خلکو کورونه تیاروي، د افغانستان پر برېښنا شرکت د خلکو باور ته څومره زیان رسولی شي؟
طبعا ګر چې د افغانستان خلک له درنښت نه ډک خلک دي، د درناوي خلک دي، هغوی په دې پوهېږي چې د برېښنا شرکت کارکوونکي د شپې پر مهال د اختر دغه درې ورځې زما په شمول، زمونږ د مطبوعاتو د همکارانو په شمول، تخنیکي ټیم خو په هماغه لحظه کې چې یو ځای کې چاودنه وشي او د برق پایه ونړېږي، د سیمې ته رسېږي او ژر تر ژره خپله سروې کوي او پلان جوړوي. که چیرې شرایط مساعد وي نو سمدستي کار پیلوي. نو زمونږ راتلونکي پلانونه همدا دي چې له امنیتي ارګانونو سره ګډې هلې ځلې وکړو، پلان ورسره جوړ کړو او دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړو. طبعا برېښنا د اوسني بشریت تر ډېره مهمه لومړنۍ اړتیا ده. د برېښنا ډېر کارونه ناشونی دي، نو برېښنا اړینه ده. خو یو ډار هېوادوالو ته ورکوو د برېښنا د رهبرۍ په استازیتوب چې که هر څومره د دې وطن دښمنان هڅه وکړي چې زموږ برېښنا ونړي، زموږ د برېښنا مزي پرې کړي، زموږ د برېښنا پایې ونړي، موږ به بیا جوړو، موږ به بیا جوړو تر څو خپلو خلکو ته برېښنا ورسوو او د دې کورونو په برېښنا روښانه وساتو.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان محمد هاشم سنگر نیازی له تاسو ډېره مننه.
خوشحاله اوسئ، تاسو نه مننه. آباد اوسئ.
دنیا کی ران ورگ دی جانان زر مر ورش ستم گرشی دے نازک دی جانان دخائش تو نوپ دنیا کی ران ورگ دی جانان 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 کسی تل کب مرمان جانان جانان کسی تل کب مرمان Thank you.
ناش لگی ماں باندھ داخل کو ناش لگی